سرطان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
ټکی د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په څلورو پوستو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ارګ کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنره د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لومړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنرې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه چې دا محکمه به عادلانه وي کنه پوښتنې خورا زیاتې دي. زمونږ ټینګار دا دی چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لومړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاد شمشیر زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې اوس وسلوالو په شاتګ کړی او جګړه پای ته رسېدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوکاندار تېره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقي وایي چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تېره ورځ یو ماین وچاودېد او وروسته بیا پولیسو د سیمې پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې ووژه او یو بل ټپي کړ. د قربان ولسوال وایي چې مظاهره کوونکي به د وژل شوي دوکاندار جسد د پروان د والي دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت رارسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل.
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې، اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو.
خغلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لورې له دې مخکې هیڅکله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او وویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لورې اطلاعی شي. د خبرداری ورکړ شو د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پختنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یو موافقې ته نه رسېدل ښایي د یورو د چلند له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوي رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړي دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونۍ ټول پښتنې غوښتنې د یونان کیڼ اړخي صدر اعظم الکسس سپراس کړی وه. سپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوز کې دوه چاودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریزې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په جوز کې دوه چاودنې شوې خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوز کې وخت نا وخت بوکو حرام سخت دریزې ډلې له خوا حملې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي.
ټول هغه موضوعات د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي شوي ماشومان د یوه تازه برید کیسه کوي.
درې کسو مخکې یو کس شاته یو پاتې شو کور ته لاړو مندر روان شو بره جډ بمبار وکړو نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
ابل ادرا بو سودا په ځان نه پوسوي پټو شاید مل ته سره پاته سول بس تکان سو ازر به سول بس.
د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان په هم دې خبرونه کوي. د لیسې د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کنو د ایس کار نشوم نو ټولو نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کم.
خدای می دې درته وړاندې کی زویا چه آقا اکسونه دی پا اخبار که چاب شی دی دخمنانو بزرونه و چوی.
دا آزادی رادیو دخ پروانه تریوولو سبجو دوام کبی. دو میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه ورځ د ولسمشر لخوا معذف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 30 سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات چې د کورنیو چارو رهبری لاندې ټاکل شوی، هغه دلته اوسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي، که چیرې د امنیتي قواو سالنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې دپاره ټاکل شوی، چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقي مبارز ازادۍ راډیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ییز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي، دوی د جګړې د پای له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قمندانۍ او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی و او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید موږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل، پکتیا کې حتی د موږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي. دوی وایي نه کوچنیان ښوونځیو ته تلی سي او نه هم آرام خوب کولی سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات د روح الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پرتو سیمو اوسیدونکو وایي د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نخه کېږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
منتلو تلاوله کا ترجمات تا واپس راتلو درې کس مخکې یو کس راتو یو پاد شو کور کور ته لاړو مندر ور روان شو بر جټ بمبارو کو پنجاب ځمان نه پوهیدل.
نن کریم الله موږ کا ته تراوی تلو چې تراوی و کورالو یو کس راتو او درې کس مخکې یو کس کور ته ورغې موږ درې کس ورلو درون بمبارو کو او به موږ درې کس رحم شو.
تاسو غټ څوک نو اصلي وره. په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راليږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغې باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وایي لکه څنګه چې د ښارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې د دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بی پیلوټ تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بیخي زیات چې خدا حمله شي غزه کې و شي خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټول دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د خلکو ذهنونه مخ دي کو څوک بسګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دي. دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواسي یو غر وشي یا هوا یو تبعیق درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره هده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوي په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالي دي. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوښتی ده. د بې پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دي په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دي چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بې پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
زه د روزګار نه ولایت کې زه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د قومندانۍ دا غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره ناامني ده. هغه عسکر قومندان دی جلبیا زار شروع دی خلک وایي خلک ټکوي خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خود قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي د هغه را ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه دوی دا څه کال دی دا څه دا څنګه ځان ته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا څه رقم حکومتداري ده. زه د تېرې د قومندانۍ امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یې قومندان دی خلک وایي خلک ټکوي خلک زهیري په بازار کې په خلکو ټکان کوي پر دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غني به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بېغوره پاتې کیږي او په یو شمېر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلېږي. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو داسې ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورنډ کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوي چې ویلي دي پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنګونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته یې تفصیل لري.
چاودنه یو د هغه پدیدو څخه چې لامل یې ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښې د لاسه ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د مینون له امله یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وایي کسانو سروې وسي پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنګونو او په خاص ډول په کلي او بانډو کې د ځای په ځای سو مینو د چاودون له امله د خپل وجود غړې بایللې دي. نوزادوال وایي په لیرو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې تر ته د هغوی وروسته کور ته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
ما د شهیدان مدلونو مکمل نه دي معلوم. جنګي حالت دی د شمالي ولسوالیو سره چندانې خلک رفتامدم نه چې کولی کې وکیم خبر نه دي چې دا زما نفر شي چې دولت ما سره څه مرسته کوي. دا زما نفر مدل چې دولت څه مرسته راسره کوي. دا چې ستا او زما او د بل د خولې څه خبرې دي هغه خلک روزمره روان دي. هغوی کار ته موږ اماده یو په ښه اخلاص ډول سره کارونه سرته رسوو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې 14 کاله کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادولی سو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي د رجستر سو معیوبینو څخه 90 سلنه د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکي چې غبرګې پښې څلور میاشتې وړاندې د کور مخته د مین په یو چاودنه کې د لاسه ورکړي دي. ازادي راډیو ټول په تکلیف دی او داسې فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلی دی. شمتولا چې 14 کاله عمر لري په آینده پورې حیران دی. وایي په نه پښو به څنګه د ژوند له لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمسولا په دې ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیدي له څانګې څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوی و. بیا زه پر وختم زما دواړې پښې اوس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولی. دا سو د یو بل کار نه یم. پښې مې دواړې کاټې. دا کور ته زما دپاره بېخ تکلیف دی. د نور دپاره چې ما پورته او کښته کې او د یو باندې ځای دپاره د راایستل. یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تا ته پلاستیکي پښې لویږي ته ژوند نشي په کولی. زاریان یم چې ژوند به انسان.
په هلمند کې په داسې حال کې ورځ تر بلې د معیوبینو شمېر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمېرو له مخې په دې ولایت کې 1400 هغه کورنۍ ناچیز امتیازات اخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 1400 رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه 80 تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه یوه نمره واخلي او پاته نورې نه یوازې سرپنه نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي. د بې سرپنایي له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابره کړي.
معیوب چې دی ګرد مشکلات دی. یو مې په خپل زوی شهید سوی دی. در وسم پاونه جینلدلې لاستنا یالداري راپسې ده. زما کار دی نږدې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم. د کور غذا پیدا کوم. د خپل ځان خرڅ پیدا. زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص سوی.
نوم یې خدای دادی د نوزاد ولسوالۍ. پروش کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واخیستل. کار معیوب مشکلات حال شو. سږ کال چې دی موږ خپل د مریض د نه لرو د کور د نه لرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور نه نیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې میامې د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس په ما یال ما په ما په سی دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نه موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنګونو او چادون له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزوری او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزوری ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه یوازي چې دوی فزیکی فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دیو نه یوازي چې باید د علاج دپاره هلې ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ یې ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، د دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی وایي کله چې حکومت د معیوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړ کې بربر سستي کوي، معیوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نسي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرد کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیږئ چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشم تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 26 دقیقې دي. پرون مازیګر د کوټې په منځ کې 14 سوي چې یو تن پکې وژل شوی او د درو شوز او دوه ماشمانو په ګډون 15 تن پکې ټپیان شوي دي. په بیل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزوران په ډزو وژل شوي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوخت وو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته یې مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه د جومات حرم کول دروپ سو او دروپ کې خلک سره غستل، دلته زخمیان مخمیان پراته وو، زنانې ماشومان نارینه د مرعباد سیټه سمبولنسان راورسېدل د سیول هسپتال
چاودنه دومره زوروره وه چې د ورڅېرمو ودانیو او دوکانونو شې ماتې کړې. د پېښې ټپیان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پېښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زه په میزان چوک باندې وم، بلدې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو، ورته مخ پر موټرسایکل ته اباله درب وسو، بیا په ځان نه یم پوه شوی، په ټو شاید مالته سره پاته شول، بس ټکان شو ازربیس لرسته اباله مې سر نه دی خلاص شوی، په ځان زه ګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چمه د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودېدونکي مواد په یوه پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي، نو یا خو چا دغه چاودېدونکي مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځینې چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سنه کې نامعلومه وسله والو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسله والو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لویزو سرچینې وایي وسله والو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو او وروسته یې دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسله وال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
د بینوا په نامه اولیدونکي د کابل له پغمانه لیکلي د جلریز په پیښه کې د وژل شویو کسانو په غم شریک یو. هغه چارواکي دلیرې سي چې د ناغیرۍ له کبله یې دغه پیښه وسوه. محمد آغا له هلمند لیکلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار ده چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې برخلیک معلوم کړي. کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله ځورېږو. محمد قاسم له کندوزه د کندوز ولایت زیاتې سیمې ناامن سوي دي. هیله ده دولت په واقعي ډول پوځي عملیات وکړي چې خلک د ناامنیو له شره خلاص سي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا. په څمکني ولسوالۍ کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کفر دي. هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح الله سمیع له هراته د دریو متعلمو نجونو پر مخونو د تیزاب شیندل د افغانستان پر ټول معارف حمله ده. موږ یې غندو او د دغسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واستاسو ځینې پیغامونه له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوکاندار تېره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یوه ټولپوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې یې د مالي ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې شوې. عیني شاهدان وایي چې یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. که چیرې تاسې هم فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولئ، ویډیوګانې او عکسونه وګورئ، افباسونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د فیسبوک .com/ازادي راډیو. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو تر هغې مخکې یو نړیوال راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو په نامه حال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسېدل به ممکن وي، خو په داسل کې چې اسرائیلو یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښوولې. کیری خبرداری ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سته چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ور ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې بندیزونه لری کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیځ له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لمیدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت درته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړی. دا اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لرې پاتې کیږي، خو سږ کال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. دا اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډېر مینهوال لري او په روژه کې د شپې لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي هره ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلي هوتک وویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پرېښودی او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژه ماتې نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژه ماتې نه بعد هم.
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ په ورزشونو کې هم لوبغاړي په روژه کې ښه بوخت دي او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړي دي. په روژه کې د فوټسال لوبو ترسره کوونکي سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال لوبې د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو ښه پیاوړتیا وښوده. ښاغلي مجا دا لوبې د ښو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله. د فوټسال لوبې د پرمختګ او همدارنګه د ښو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دي ډېرې ترخې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې ترسره کړو. رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې وې چې د شمس میرزایی ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال لوبغاړو د تېرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي، له هېڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته.
ښاغلی فضلي، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبې کوي، ستاسو په نظر دغسې لوبې د لوبغاړو په پیاوړتیاو کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص په روژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په نامه مننه واکن رمضان ټرافی یا پروژې مبارک یغه نایټ سیالی د شپې چې په روڼاګانو کې کیږي دغه یوه ګټه دا ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالیو کې ولوبېږي بیا چې کله د هیواد نه بهار ځي اکثره وخت هلته نایټ سیالي یا ډی نایټ یعنې د ورځې او د شپې سیالۍ وي نو د کرکټ په اصطلاح آلرېډي دوی د دې سره اشنا سوي وي کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین الملی لوبو ته ځي هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي یعنې په ګرین هغه شنو ویکټو باندې بې لوبه یې د شپې په لیټونو کې بې لوبه یې چې بیا دی د کوم ستونزو سره مخامخ نه شي دا یو شخصي میدان ده او تیر کال هم دغه سیالۍ پر سوې وي او سږ کال بیا هم دا ټول ټیمونه درمنځ د اوس سیالۍ روانې دي
یعنې واقعا مثبتې تمامېږي دغسې لوبې په رمضان میاشت کې دا چې لوبغاړي مثلا هغه خپله فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کړي داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته
بالکل دا یو پریکټیکل شی دی یعنې عملی دوی لوبه کوي او د شپې کوي بیا الحمدلله هلته په زورملوار کرکټ سټېډیم کې لومړی تراوی کېږي د تراوونو وروسته یعنې 10 بجې دغه سیالۍ شروع کېږي د شپې یو سیالۍ کېږي تقریبا 14 د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل او اوس هم لوبېږي
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله کوم کوم لوبغاړي په کې شته ځینې لوبغاړي خو بهر تللي اوس کوالیفای راوند د آی سی سي تورنمنت لپاره ورغلي دي ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي هغوی نومونه شته سره
هو بالکل ښه خبره دا ده د خوشحالۍ زیری نورعلی زدران چې د ډیر وخت نمخ کې دی زخمی یا ټپی و د خپل ټپونه تکلیف لري وس الحمدلله جوړ په دوه سالو کې ولوبې دی او عثمان غنی د نجیب ترکی دی د سیامین مزه افسر زازی د ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی دا ټول په دې ټورنمنت کې ولو بيدل کریم صادق دا غلوبغاړي لکه مخکې چې تای اشاره ورته کوي چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند ته تللی دي نو په دې کې بیا نوی ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورته کوي سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوبو کې ولو بيدل مې بلا وري اخیر دې ټول هر وخت په دې او شکر کړدګین کړی ده زه امیدوارم ان شاء الله چې دغه سیالي به نورم د افغانستان د کورنی کرکټ سره مرسته کوي
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي یا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه
صرف دا هر ټیم سره یو محدود چوندا پرایویټ یا شخصي ټورنمنت دی موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصي ته هم واړو هغه په دې وجه باندې چې نورو پر اتن کې دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي کچې ته دا شخصي کمپنیان موږ را دعوت کوو هغه ټیمونه جوړ کړي داسې ټورنمنتونه لکه په نور نړۍ کې کیږي اما دا مالی لګښت د لوبغاړو د فارس تبي هم به د خلک د دې سره تشویق سي چې زه ځانته یو کمپنی لرم او سره د کرکټ ټیم لرم نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی د ټورنمنت هغه انټری فیس چې ورته وای نور د اکثر ټیمونو سپانسر سي وي د بازي ملي تجارتان د خونه دوی ته ډیلیور کول کیږي میچ فیس ور کول کیږي تیر کال دومره نه و تیر کال اکثره لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړې او سکل خدای الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړی
کوم پړاو ته رسیدلی او څو وخت خلاصيږي دغه لوبې
دا به نم د جولای باندې خلاصيږي نو تقریبا د سیمی پایلن یعنی می پایلن پاینل دغه ته مرحله ته رسیدل چې پاغه کې 78 ټیمونه دي چې پاغه کې یو د تیر کال اتل لوبډاله یو ادوس چې هغه هم سیمی پایلن تلار پیدا کړی افغان رینجر د چې په دالس ولس ټورنمنت کې زمونږ سره برخه اخیستې او د نومړي ځل لپاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي سیمه فائنل کې لاس پیدا کړی ده او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې شپږ کېم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صاحب چې بیګا ډیره خلوب وکړه هغه هم سیمه فائنل تلار پیدا کړی ده نو بیګا ته مې په پوری سیالي ده و به ګورو چې د دې نه بعد به هغه سرنوشت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمه فائنل تلار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي او بیا شد یو نقدي جایزه غو دي انعام هم ورته ټاکل شوی نومړي ټیم ته 2 لک افغانۍ ورکول کیږي دوم ټیم ته 1 لک افغانۍ ورکول کیږي او په ځیمه کې هغه ستوري یا هغه ځوانان مش پیدا کړ واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاور لاندې واغ مرا وېستل کوشش به دغه کوشش خپل د کورنی کرکټ لپاره چې هر چیرې تکڅه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کیږي اما ګټه به یا سمره د افغانستان د کورنی کرکټ ته رسیږي
د کرکټ بورډ مرستيال خغلې فزلی ډیره مننه کوم ده
مننه ستاسو هم کوم ده
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په هر لیزه پاتره سیګی تر بلې موزه صفی الله ستنه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. پام کوئی چې پروژه کې په غوسه نشئ، کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وي او یا به مو هم بل څوک دا بولی وي، چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړی زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړی سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوګونی سي، نو ته به وایې چې په دا سلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سلو رزنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوګونو یې واورئ.
د ټولو ښاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مزنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یو داسې پروژه ده چې په تکمیلو دو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطحه یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو. مهم. او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څوک پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنی چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې دغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مزنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کشتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سلې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مشچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
Thank you.
یو وخت حزبونه جوړول مو چول، بیا چالاکانو د انجوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول مو چول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي، له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست چې پوهنتون ته ناکام شوم، نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي.
نور مه غږېږه هلکه، چل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې وځای کې هم کامیاب نه شوي، خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکړه، یوه لاره ورته پیدا کړه، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم و ښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزه بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو؟
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ اسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هیڅ کار نه شوم، نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې، خارجیان حتما ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې مخ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما چوه، بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي، د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
خوشحال کمزوری نیام چی بیدار کرم بشکار ناره و هم چی لئے راکڑا بشکار ناره و هم چی لئے راکڑا دس بابا دا گزر پچھ من یا کرم چمن کے رنگا رنگ لنا